درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونې کې به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخې دوله لپاره فشارونه زیات کړي. وویل په ورستي ورځو کې په غزه کې څباندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکې څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او تشاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتې، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرایل د تیرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 402 ټنه مالګه استخراجي شي. شاغلی ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابرۍ جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بلل دي. د دې وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښلې چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تیرونه هرات ته رسیدلې پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې پکارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي شاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونه د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا له بس پنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوي وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 20 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بس پنور کوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږ کال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولي او له بس پنور کوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زمو ژخله ازادي رادیو اوري. له پاکستان خپل هیوات راستانه شوی افغان کډوال د حقوق کډاونو یادونه کوي چې لکرشي دراوشتو په محالې لیدلې. د پاکستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیرې زلزله ځپلې په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکو د شزینه ډاکټرانو له کمواله شکایت لري او اسرایلی ځواکونو په غزه کې مزکني عملیات پراخ کړي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله اساجی رادیو او ری د مخ تر دي چې د دې خبرونه راپورونو تر شو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوګټل او غره وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکي. سریلانکا تر دې مهاله په 40 اوورونو کې په داسې حال کې چې ولوب غاړي سوسیدلی دی او ومه تازه وس وزیت یو سلو 15 اتیا منډې کړې دي. تر وسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط 4.2 پته دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا 250 منډې وکړي چې که داسې وشي نو ګومان کیږي چې لوړ هدف نوی او ممکن افغانستان پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکل شوی مهلت له نږدې کېدو سره له دغه هیواد افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوښتلو لپاره باید په ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او توکي لکرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمينه او نور اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندیشمندي دا چې لتیرو څورز رهيسي څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي. طالب وایي اندویانو په دې اړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پانه کې ویلي دي چې تیر ورځ وزره اتسو یو چې اتنه د تورخم دروازې لاري راستانه شوې دي. بل پلو د پاکستانی حکومت له لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړی شوی مهلت سبا پایتر رسیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانون کډوالو ته د وتلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنيک کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دوړو دروازو کې د خلکو ګڼګونه ډیره ده چې لامل دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوی. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختي وای د کورتو کې تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه ځدی رادیو ته وویل
دلته مونږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمینه سامان مخه پاتې مونږ دی خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار نه ساتو. حالا دیو که شم سامان هم د خوړې شي مونږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري، خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2-3 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو بلته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو. بس مخ دا پرون استړیا ته مې وکړل دلته خدای عمل کې جنت ته چراغله.
دا چې د طالبانو حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی په دې اړه مهڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره چهارشنبه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو په اړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو په امیل سره سل کمی اور در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت اړیو د ولایت په لکري معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کډاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت لپاره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپې وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو ل 3 میلیونه پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خود پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلی د نومبر ل لومړی نیټه وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټی تیر شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او ترڅنګ د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټی له پاکستانه د افغان کډوالو په وټلو ټینګار وکاوه او ویل ل 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستان وېستل شي. د بلخوا یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی وایي د نوومبر په 2 منیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې په کې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګن ځایونو چاپی هم وهل شي. سرفراز بوکټی تیر شپه جونیوس تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال پنه خکړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسيږي.
فرست نوومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نوومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دې ټول په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي. په جغرافیوي شکل منقشې برابرۍ کړې. څوک چې چرته اوسيږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په خار کې اوسيږي. چرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډېری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي.
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کېږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټی په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم وویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړی پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوکټی په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 18مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستان اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې په اعلان کې اعلان کړی رسمي نه وخو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوزي زنانت پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سمدستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه دې ته اندېښمن دي چې شاید یو شمیر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونځو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمیر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره دی باندې ویده شي. دبليو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه ولیکل چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کمواله شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا درې پنځلس کسیزې کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤل سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړلې ده. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وتړل.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیري په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیس های پاکستان
در اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ له شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په واقعتی توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمیر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی. بیا هم موږ حیران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمیر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټینګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوړی وبلل چې سریلانکا لومړی بیټینګ یا توپیشتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 202 منډې کړي دي، و لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغان بولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1، او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولی. یعنی په دې شکل د سریلانکا و لوبغاړي سوځېدلی دي او و اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کېږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کیدو چې ډېر شبه وځلی شي، په یو اوور کې 2 سر په سر 2 څلوریزی ووهلې او یو څه د پیشبینی بدله کړه. مخکې اټکل کیدو چې شاید دوی تر 240 زیاتی منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خبرونې په ترڅ کې بیا هم درکو. لمر سره اوسئ. وس یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشته کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلی ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا باندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرایل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرایل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې 12 شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوې په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبې وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای پر ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطینی چارواکو وویل چې شاوخوا 5000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک او بول کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي ترڅو وکول شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا د چې اندازې د پام وړ زیات شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 ورسته له هغه چې حماس په جنوبي خارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړی او داسې مې تقریبا بشپړ کلا بند کړی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زبو شخله آزادی رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړې دي په 44 اوورونو کې او ولوبغاړي سوځېدلې دي. اوس په نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا سه شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی شو له دې هیواد ووزی. پاکستاني دانو رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمشنرۍ د وایاندې راوینا شمداسانی له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزت په خپل خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیونه به اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې شپږ لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پاکستان ته کډه شوې دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پستنه دوه سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې پر لوبي ولیکن خبره کړې ده. د ورسپانه په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللی او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکي پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 2 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې دی خو سپینرانو په لرلو سره ښایي پراتونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمي او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړي شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ورستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېر مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا چې افغانستان به وکول شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو پزلو پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په 1 بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 15 اوورونه بشپړ شوې دي. البته سریلانکا بیټنګ کوي، په دې 15 اوورونو کې 212 منډې کړي او لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم د هلمند په لور، د هلمند اوسیدونکي وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخت رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت وستونکو د شزنه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت وستونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایتي پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته. ډیر کم دغه سیم مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ور سره کیږي. وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زمر ولایت سي دي ډیر خور ولایتي د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزنه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو واره شزنه ډاکټران ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
د زنانه ډاکټرانو خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناش چی دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مجبور غلی شخصي ډاکټرانو ته دوا را کړی دا چې پیسې د ماسه 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راځي کی موږ د جی ور چانل لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټرانی راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا ملي ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هموایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وستونکو محمد ولی وای د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره د سې ډاکټران ګر سره کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلګو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلګي پلشکړي دي ډیر خلګي وجلي دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پایل وروسته ل شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
څلور